په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبري خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وای په تیرې یو میاشت کې د 1000 ټبرو شیګانو په وړاندې تاریخوالۍ زیاتو. یو نامه نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې تیرې میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیعهګانو بریدونه شوي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستی برید د تیرې جمعې په ورځ په هرات کې وشو چې د دو دینی عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یو نامه د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ سره د مخامخ کسانو د خوندیتوب د ډیرېدو غوښتنه یې کړې ده. پر شیعه مذهب د شیعه د شویو اکثره بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت دلی یا داعش د خراسان څنګه اخیستې، خو په هرات کې د ورستی بریده مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستې. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف یې ورکړی دی. دې وزارت نن دوشنبه په یو بیان کې ویلي د پلازمېنې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیایي اتباع په افغانستان کې د تښتونې او توقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه څنګه ترلاسه کړي، خو خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړی. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر امام رحمان د نړیوال بانک له مشر اجی بنگا سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده د برېښنا د لوړ ولتاژ لرونکي کاسا زر پروژه چارې بیرته پیل شي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې چې په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د 28م کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه، ولسمشر رحمان ټینګار وکړ چې دغه سترې پروژې چې د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا د انرژي مارکیټ له جنوبي آسیا سره نښلول کېږي کار باید له سره پیل شي. د راپور له مخې دغه پروژې په عمل کې دوسر بل قرغیزستان او تاجکستان څخه 1300 میگاواټ برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کېږي. د آسیا پراختیايي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له مهمو تمویلونکو ګڼل کېږي، د تیر کال په دوبی کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر پروژې په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. پاکستانی چارواکي وايي پولیسو په ګلګت کې پرې و بس د ورستی بریټ په تړاو ولس مشکوک کسان نیولې دي. په دغه بریټ کې لستنه وجل شوی او 15 نور ټپيان شوی دي. د اسوشټټ پرس خبري اژانس راپور له مخې د شمالي ګلګت بلستان د سیمې د پولیسو مشر شاولی خان وویل امنیتي ځواکونو په سیمه کې چې دغه پیښه شوې پر یو شمېر ځایونو عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې دغه کسان ونیول شول چې اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. هغه همدارنګ وویل چې د پیښې یو بل سخت ټپي په روغتون کې ساور کړ او د مړو شمېر لسو ته ورسید. پر دغه بس چې سپرلی له ګلګت څخه د راولپنډۍ ښار ته لیږدولې ډزې وشو چې چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړ او له یوې لارۍ سره ټکر وکړ او اورې واخیست. د دواړو موټرو چلوونکي ځای پر ځای مړه شول. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د اسرائیل پاوس په غزه کې د خان یونس له ښارګوټي د خلکو د وتلو لپاره غوښتنه بیا تکرار کړه. په دې ښارګوټي کې چې په غزه کې د اسرائیل د جګړې له پیل رئیسې څو اونیو کې په لسګونو زره بې ځایه شوو فلسطینیانو پناه اخیستې، خلکو ته یې د وتلو خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات او هوایي بریدونه زیات کړي دي. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات د یوه ورځني اوربند له پای ته رسېدو وروسته پراخوي چې هدف یې د سخت دریز حماس ډلې له منځه وړل ښودل شوی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله پیژني، پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په پراخ برید سره دغه جګړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي پیل کړه. د دغه جګړې په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي او د محاصره شوي غزې د شاوخوا 2.3 میلیون نفوسو 2/3 برخه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې په ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبره کوي.
یو اونۍ هم نه کېږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته یې ولېږه. دې ته ورته ډېرې ستونزې لرو.
د افغان کډوالو په اړه د ایراني چارواکو د نوي اقدام په باب مو د سیاسي چارو له یو شننکي سره مرکه کړې ده.
فکر کوم دا په خپل ذات کې بل ډول فشار راوستل دي په اوسنی حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپل سنبال کې.
په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په اړه چې امریکا ته په هغه هیواد کې د تلو انتظار باسي، اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي پلاوي له سفر مو خبرو. طب هم واورئ چې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د برېښنا د پارچاوۍ له ډېرې دو شکایت کوي، او د کندهار اوسیدونکي بیا وایي سره له دې چې درې ډالره ارزښت د افغانۍ په وړاندې راټیټ شوی، خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې دي.
ډالر چې په هغه اچا و همشان په هغه کمه چې اوس ساتش پېتو ته راغلي دي، همشان د هغسې ګران دي، غوړي، لوبیا، چای، بره، هر څه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بس هم هیروي. ایران شپاره سہولتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولی دي. د ایران اسنا خبری اژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي افغانان له دې وروسته نشي کولای په دې ولایتونو کې ژوند او کاروبار وکړي. اخوا په ایران کې مشت افغان کډوال بیا وایي وروسته کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات دې امید زهیر مل پر پورت کوي.
د ایران ملي امنیت شورا شپارس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمی د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی، خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یو اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او رستر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیس په ټول ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنون کیدای. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نیسی، هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
یو نه هم نه کیږي چې زما ورور پولیس او په میټرو کې ونی او افغانستان ته ولیږي. دې ته ورته ډیر ستونزې لري.
د یادونه ده چې مخکې د ایران د کورنۍ چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اساس افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبان حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر دا خبره هم کړې و چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت وغوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې و. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال مشتي چې له نیمه زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
و امردل چې د راپورونو لمخې په ایران په شپاره سولایتونو کې افغانان له سیدو او کارکولو منه کړی دي. افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبره کوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو لښنن کې سید زاکر شاه صدات سره مرکه کړې او لومړی متری پوښتنه کړې چې د افغانستان گاونډي پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او له هغه هیواد د افغان کډوالو د استنولو د ایستلو لړۍ تیزه کړې په دې وروسته کې. ایران هم که چیرې دغه اقدام په شپاړس ولایتونو کې عملي کړي او افغانان پرې نږدي چې هلته ژوند وکړي او کاروبار وکړي، دی د ایران دغه اقدام څه ډول ارزوي؟
په ټوله کې خو دا د نړیوال قانونو سره په ټکر کې ده او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده او یعنی د لنډې مودې دي، اکثره له ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانونو په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوانه د فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دی هغه دا چې دواړه ملکونه یعنې ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کېږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې، چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي او تر څو چې موشي کولای دا غي نورو چټکو پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله، سادات صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ورستیو کې یو لوړپوړی پلاوی هم ایران ته تللی و، او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او د غراز ځینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره ورسته څرګندونو کې چې دوی وویل. د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې، یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري، په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوطې نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې، لې وی خو چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دوه په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای، که چې دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. بل خوانه هغه کوم ادعاوې چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي. دوی خپله د اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د عمد انساني قوانینو سره په ټکر کې او عمد اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی. نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په دې چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پخو یو ورځ چیر ودرېږي. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه تراهم نه کار اخیستل بیا د داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت ژمي کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
لکه څنګه چې تاسو هم پخپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه څه ده، بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوي چې د دوړو غونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کومه همغږي وي چې دغه څه ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنن خواندا سرکاري لکه چې په هم زمانه وخت کې، یعنی کله چې پاکستان او هغه یو مقت صدر اعظم داسې تصمیم نیسي، چې هغه خپله د اجرایي صلاحیتونو اصلا صلاحیت نه لري، لیکن داسې باید سړی ووایي چې دکې یو د دوی ترمنځ یا منطقوي یا سیمه ییز یو توافق شوی ده، او دا دې ته ورخطا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي، سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي. او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي، سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې دا پروژې په یو خنډ را پیدا شي. بغیر دغه په دې کوشش وکړو چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلی ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي. او دوی ته هم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا په ویره کېږي هم نه ده.
د سیاسي چارو له شنونکو سره ذکر شاه صادق سره دی، ایران د وروستي اقدام په باب مرکه وچې یو لوړپوړی چارواکی ویلي چې ایران په شپاړس ولایتونو کې افغانان نه پرېږدي چې ووسي یا کار وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکی نن اسلام آباد ته رسیږي چې په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د هغو افغان کډوالو په اړه چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې ده له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله به په پاکستان کې له حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو له استازو سره د دغو افغانانو په باب خبري وکړي چې د امریکا ته د تلو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. نور خالد امید زهیر مل په رپورټ کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبري وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه ویل امې کلیکلي اغل نویس بعد د ډسمبر تر ومې نیټه په پاکستان کې حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساس سره د هغو افغانانو په اړه خبري وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. د اعلامیا کې نور توضیح نه دا ورکړل شوی خو لکه چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړي، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واتس اپ یو شمیره هم اعلان کړی او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت چې د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمیره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمیر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستانی پولیسي زوروي. خای همدې اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې لپاره په دې هیواد کې د میشتو بي اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې له 400 زیات افغان کډوالو د هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانډي لیکلي د ډسمبر په منیټه باندې افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړ او ورپسې باندې ډسمبر په 9 باندې د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون ورستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکې چنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې تر هغه بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د نامنۍ مسؤل نه دي او په پاکستان کې نه امني د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر و ساعت
د اسرائیل پوز وای زواکونه په غزه ترنګ کې له حماس څخه دریز ډلې سره په جګړه بوخت دي. د راپورونو مخې د سیخکاری چې اسرائیلی پوزیان په کلا باندې شوی غزه کې خپل پلان شوی ځمکني عملیات امپل کړی دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ امریکا او اروپا ټولنه تر هغه ډله بولی له ورزنی اوربن ورسته جګړو بهته زور اخیستی. تفصیل په دې رپورت کې
د اسرایلی پوځیانو او حماس سخدري زډاله ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه تر هغهر بولی بریدونه ورسته له هغه بیا پایل شول چې د دوی ترمنځ ورزنای لنمحاله اوربند جمی په ورځ پای ته ورسید. د دغه اوربند پر مهال د حماس له خوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رويټرز خبري اجانس لیکري داسې ښکاری چې اسرایلی پوځیانو د غزې تړانګي په کلا بند شوی او د کډوالو په ګڼمیشتي جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړی دي. دغه تاریخوالې داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرایلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرایلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رويټرز ته ویلي اسرایلی ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو لپاره سره هممهاله د خان یونس او دایر البلات ترمنځ لوی لارې بند کړې او د غزې ترانګي په درې برخو ویشلې ده. د اسرایلو پاوز نن سهار پر ایکس پانه یا خوانی ټوئیټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمه تخلیه کړي. اسرایلی پاوز ویلي د غزې ملکانو ته امن سیمه مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله د غلارخونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزا کې له اوربند روسته بریدونکو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د اسرائیل پاوز نن ویلي چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وجلشو سرتیرو شمیر شپږ ویو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرایلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15.5 زرو اوښتی. حماس سخدری زدلی نږدې 2 میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو په بریټ سره 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرایلو غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې له ورځنی اوربند پرته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا د پرچاو ویل ډېرې دو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل د هوا په سړې دوسر چې برېښنا ته د دوی اړتیا زیاته شوې، خو لڅ مدیر رئیس د برېښنا پرچاوي بیا زیاته شوې ده. د برېښنا شرکت مسلینو په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې خلی چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا په سیستم کې یو ستونزې رامنځته شوې وي چې ورسره 50% نه برېښنا وارداتي برېښنا کم شوې و، سیستم بیرته فعال شوی او د برېښنا جریان هم بیرته عادي بڼه غوره کړې ده.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاری هم زیاته ده. مردم ډېر غریب دي. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی، ولی دلته برق ډېر کم دی. په ورځ کې 2 ساعته یا 1 ساعت حتی 10 دقیقې راشي، نو نه پوهیږو چې د پرچاوي علت څه دی.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هر ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امچان وخت میشه که برق خیلی پرچاوی زیاده داره.
برېښنا پرچاوی زیاته شوی هر ورځ دی او ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نه وي. د دې سیمې د خلکو سونز ډېرې دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا سونز هوار شي.
کورای مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یو وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپل کارخونه ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دائمی یک مو 20 روز میخیزه.
پدې یو میاشت او شل ورځو کې د برېښنا ستونزې دومره زیاته شوې چې هر ورځ لدرې څخه تر 4 ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي. په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له 2 بجو څخه د ماسپخین تر 4 بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبانو حکومت تر وخت لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریک کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټیشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې دي. دغه شرکت د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کم شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا له پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له 2 کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر څه کال په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
د کندهار اوسیدونکو بیا د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیا راټیټ شوی او باید د توکو بیا هم راټیټ شوی وي، خو پر ځای د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیا هم همداسې لوړې پاتې دي. خلک په داسې حال کې خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالرو بیا د پخوا په پرتله ډیره راټیټه شوې ده. په عین حال کې د کندهار ښاروالۍ وایي د سوداګرو او حکومتي مسؤلینو په ګډون یو کمیسیون د نرخونو د ټاکلو لپاره مکلف شوی. نور په دې راپور کې
دا لوبیا په څو د دکاندار کا
څو لوبیا شهر په څلور
ول کندهار کې د خوراکي توکو د نرخونه په هغه به دي چې یو ډالر د اتات افغانۍ په بدل کې تبادله کړي، خو اوس چې یو ډالر تر شپږ په افغانۍ راټیټ شوی خوراکي توکي په هغه به دي.
دا له خط په څو دي
په یو سلاته ونه
دا دال په څو دي
خلک وایي د ډالرو لړبړېدو سره د خوراکي توکو او تیلو به تل وړيږي، خو اوس چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر بې بخي ډېر راټیټه سوي خو خوراکي توکي په پخوانی بې دي. دوی زیاتوي چې د خلکو اقتصاد ټیټ دي او باید د طالبان حکومت د توکو بې کنټرول کړي.
مانه قدرتلار ډالر چې پغه اچاو اوم شان پغه کمه چې وساتش په تو تر غلي دي، اوم شان دغه سي ګرانجي غوړي لوبیا چای برا ارڅ چې کوم خوراکي توکي دي چار شیت مرتز ضرورت یغه شی پغه زړه نرخ پدان ډالر څه تسوي دي مګر شی پغه قیامت دي.
نمې حمید مېدی خوراکي توکي لا تر اوسه پر هغه بایځه کله چې ډالر هم شته سوي دي، کله چې ډالر 2 غونی 3 غونی پورته سي خوراکي توکي وخېج اسمند قیمتونه به سار لورس، او کله چې اوس شپږ چاڅه خښ پښ پټو یا توش پټو وښ پټو ترغلی هم خوراکي توکي په هغه بایځه.
په ورته وخت کې د کندهار شاروالي ویان سفی الله عاصم وایي د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي او د بازار د کنټرول په موخه یې له سوداګرو سره په همغږي یو کمیټه جوړه کړې تر څو د توکو د بیولس چمتو کړي.
کندهار شاروالي د نرخونو د کنټرول په موخه له تجارانو سره مجلس تر سره کړي تر څو د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په دغه مجلس کې پریکړه پر دې وسول چې د نرخونو په کنټرول کې به د امکان تر حد پورې تغیر راځي، او هم به د کندهار د ولایت مقام کندهار شاروالي او اوتاک تجارت په ګډه هماهنګي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو لپاره یو ګډه نرخنامه ترتیب شي.
په عین وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیل وړېدل مقتی بولي او وایي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ثبات به دایمي نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه اسمت الله ترین وایي د طالبانو حکومت باید وخت پر وخت د توکو د بیو کنټرول تر سره کړي تر څو په دې باندې اقتصادي حالت کې د خلکو ستونزې راکمې شي.
د افغانستان څخه د خارجي اسارو او هم د افغانۍ پر کاچاک باندې چې بل نورو هیوادونو ته کاچاکي ژ بندیز او په هیواد کې د پیسو سرکولیشن یا د پیسو اغددی دوران او یا هم د دې ګرځیدل چرخاف چې دی هغه په سم ډول سره تر سره کېدل، دا لاملونه دي چې د افغانۍ ارزښت د خارجي اسارو په مقابل کې لوړ کړی دی.
د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د بی په راټیټېدو سره د پیټرول په بی کې کوم بدلون نه دی راغلی، او اوس د کندهار په بازارونو کې یو لیټر پیټرول په یو شپه د افغانۍ پلورل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړی د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی، نو چې کی دغه سرک ډیر خراب دی، کندو کپری دی او پنځه ولسوالیو خلک په تګوراته کوي، د سخت مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو زخص منګه هیله ده چې دغه سرک په بنیادی او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کی تر څو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ پیغام مو نشر کړی. والسلام.
سلام علیکم د آزادې رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ منګ پخپلم دغه د بټی کار کو خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټیو کې پراته دي او دلته په لکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو به چاره ګان ډیر د مشکل سر مخ دي بهر نشي وته. نو دا اوس تاسو لمه میسج پریدم اوس د پولیس یو گاډی راغ او د غبټی لره داخل شو، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره پاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دی دوی دغه مشکل خلک دوی باندې تل ډیر زیات پیسې دي د مجبورې شپې سبا کوي او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین او غدلار کریم ور سره نشته.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهنیمې بجې کېږي.